مسترد نباشم شکل بگیره.
افغانستان که د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې مطالبه بش پړه معرفي وکم په لید سات په خبرونه کو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تور خندر وازج تمونن جمعه پرانیستل شي د ځای چارواکو په وینا نه د پرانیستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار سوداګری او پنګونی خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي رادیو ته ویلو چې د جمعه پرز به تور خندر وازر مسافر او ناروغانو پر مخ بیرته پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د پاکستان ان پاکستانی چارواکو د تخنیکی ستونزو موجودیت دي لارې د تړل پات کېدو دلایل خودلې دي. دغه دروازه چې نږدې و میاشت تړلې و چارشم بی پش په یوازې د بارون کو موټرول لپاره خلاص شو. پاکستان دا پوله د فبروري په 28مه د هغې په خبرګون کې بند کړی و چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوستې جوړول بلل شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوره. په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نیټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه خلک مزار شریف ته چیرې چې په دې ورځ په ځانګړو او پراخو مراسمو کې د غلطه پر روزې د نوروز جنډه پورته کول تلل. په کورونو کې د خلکو ترمنځ سمنه کاپ میوې او نورو ځانګړو خوړو تیارول هم د افغانانو له لرغونو دودونو څخه دي. ښځو او نجونو هم د سړو په څیر په دې مراسمو کې پیاوړی حضور درلود. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نوروز په عمومي په ورځ عمومي رخصتي لغوه شوې او د طالبانو یو شمېر مشرانو په ښکاره توګه د نوروز د جشن له لمانځلو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو له لوري په نوروز او لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته نوی کال له خوښیو پرته په غم رارسېدلی. په دې بیان کې راغلي چې لکه څرنګه چې طالبانو ښځې او ازادۍ زندانی کړي نوروز یې هم بند کړی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو د ځپلو په تړاو غلي پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په لنډ راتلونکي به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک شي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسیدو خبرې سمې روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانه اونۍ د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې د تړون لپاره هڅې ډېرې ښې روانې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه یو شی چې موږ یې ډېر ژر یو شی به وبخې یو شی چې موږ به ډیر ژر لاسلیک کړو هغه د اوکراین د طرز مکې لاندې د نادر عناصرو په اړه تړوندې. ټاکل شوی چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د اکشن به پورز د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا خبري وشي. دواړه لوري تیرونه هم د جدي په ښار کې د اوکراین پر مسلې غږېدلې وو. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لار خپل ژوند لاسه ورکړی دی. د IOM د بیان له مخې د نوې شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8250 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت نړیوال سازمان عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال اوګوچی دنلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتېدونکو شمیرې ودننه منلو وړاو د مخنیوي وړ تراژیدي ده. هغه زیاته کړه چې د نورو تلفاتو او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر اتباع په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دي. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامنۍ او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې له هیوادو ووځي او په نورو هیوادو دونه کې د خې راتلونکو په لټه کې شي. او د 2015 کال د اسیاي هیوادونو د ساحلي فوټبال د سیالیو د ګروپي پړاو په لړ کې افغانستان نن خپل لومړی لوبه د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره کوي. ټاکل شوی و دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په تایلند کې پیل شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي افغانستان به د شنبه په ورځ له ایران او د راتلونکي سیشن به پورز له اندونیزیا سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې و نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانستل شي. د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه ده پرانستل شوې. نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نوي نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال له پیلېدو سره په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویندې زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ، ځکه مو دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکي دي.
په یو راپور کې وویل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امن او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن امان کی صورت حالت نه تر خو
د امن امان حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نوی څور لسوت څلورم کال او نوروز مو مبارک پدې هله چې نوی کال په خوښي او خوشحالي سره پیل کړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت چارواکي وایي نن جمعه به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. په تورخم کې د طالبانو کمیسر ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه ها غاړې د تخنیکی ماشینونو او د مسافرو د پلټنو د ځینو نورو تخنیکی سیستمونو د خرابېدو له امله د لار نن هم بند ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي دغه لار د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال د فیروز عزیزی پر راپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارش په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بین لار بند ده، د پاکستانیانو سیستم خراب کړو. د څلور سیستم د لودر په څلور سیستم کې د افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم میول خراب شي. موږ کوشش کوو چې څو وخت جوړ شي، کوم اپشن جوړ شي، کوم اجازه جوړ شي، کوم اسام جوړ شي. موږ ځغ درته کو د پاکستان د لورې سره بند و.
خغلی حکمت له مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو حسنه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستاني ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن سوي دي. په تورخم کې د پاکستاني اړخ ځینو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په ډزو کې زیانمن سوي او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوخت دي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زما په ګوډو کې څلور ډبرې تیګې دي. هر ډاکټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او فراتي او وزیر صحبت هم نه لګي. د دې ګیر خوله کې به وته مناسب دي. دولت نن دغه وختونه چې د بخښ د بارو ګلاب دغه مریضانو ته څلار ورغي دغه د ګیر خوله کې زه د درې مورس پروت یم ورځې بنار نه سم نو نه ګوډو پر سیدرې د ګوډې د درد لاس.
یو مسافر هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي لوړت ستونزې شکایت کوي. د هم د جمعې پر ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک راغون شوې سیدا او دلته ټوبلادي خو بلا مسافر دی پوش په مزدان هم دی بګي مزدوران هم دی او د غم دی مسافر هم دی مریضان هم دی د زنان هم دی ته پاکستان د خوانه بندګي او د مزدان پراتی دی په مشکله کې پراتی دی پرې زه جاله ډه کړي او دی په جمعاتونو کې سو پراتی دی سو دلته ټولو کې ناس دي چا ځان لري په کمرې نه سړي ډېر په بدل دي خلکو غوښتنه ده چې سیاست دیو په لشي او دغه د ګیټ مشکل دی بل طرف ته شي کنه دا انټرنیشنل ګیټ ته خلک بيزي راځي مریضان بيزي راځي دا په لمدو خلکو کورونه دي په لمدو خلکو کورونه دي ګیټ بند دی او خلکو ډېر زیات مشکل جوړ کړی
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورس د مارچ په 19مه لوې بیسورزو ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص شو. ټاکل شوی و نن د مسافرو پر مخ هم پرانستل سي چې اوس د تخنیکی ستونزو لامل لا هم لارې تړلې ده. دا لارې د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درې شپې د دواړو خواو ترمنځ نښته هم وسوه چې مرګزوب لای هم درلوده او لامل یې د سیمې ځایي اوسیدونکو لخپل کورونو بي ځای شوی و. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه ماليزیانو نه ورسېدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن په افغانستان کې د نوې کال نو روز لومړی ورځ ده. د طالبان د حکومت چارواکو په ټول هیواد کې میلیونونو نوې نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده، خو آیا پالنې ته هم پام کیږي؟ ډیر ځلې لیدل شوي چې د حکومت یا نورو مرستندویو ټولنو لخوا چې هر کال د نوي کال په مناسبت نیالګي کینول شوي دي، سمه پاملرنې نه ده شوي او اوج شوي دي. یو شمیر ټولنیز فعالان وایي چې د دې پر ځای چې نوي نیالګي کینول شي، باید هغه چې کینول شوي هغو ته ډیره پاملرنه وشي. جزئیات د سینا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوالرونکي غیر میوالرونکي نیالګي خودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سه پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تیر جمهوری نظام هم موجود و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی صاحب هم پاک شاب او هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ زیاتوالی خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د سبت ادارې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل ویلي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 140 ولسی وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي، ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بشیر ګواښ په دې رپورټ کې اورئ.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتی دو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډیر ښکاری، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوی.
امن او امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټروریزم پورټال یا د جنوبی ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلی چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 واویا امنیتی سرتیری وژل شو دي. خو د وستوالو په زیات شوی فعالیت سربیره د پاکستانی فوج وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز اول ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي. دوی ډېر زیات فعال دي. مونږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې مونږ دې ناکام شوي یو. ډېر کامیابانه داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شبي تشدد په جواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټي غونډه را وغوښته. د مارچ پر 13مه شبي تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلې دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر امل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نوي پرېخي امن نشي راتللی.
کیا همه نه پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدا ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډرامه روانه ده. کله پر یو نوم کېږي او کله بل، که خوارج ورته وای او کبل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زله خلکو اورم چې غي په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
لہذا یہ تماشې ختم کر رہے ہیں.
امل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګرۍ بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلی ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلی ده.
د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوزي عملیات کوي او د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړی ورځ د نوي کال پیلې دوسر د غراس پسړو سیمو کې لمخکي نوې خونیس کال هم پیل شوې ده. په خوست کې مسول چارواکي په خونځو کې د امپر زورګونو نوې زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې جنو ته د زده کړو زمينه برابر شي. دا څوهم کال دی چې لشبګم ټولګي پورته انجنې خونځي او تل تک څخه امنه شوی او همدارز انجنې او خزل په هنتونی زده کړو هم راګرځول شوی دی. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو خبر دیال نجيب الله خپل راپور کې.
دا د خوست ښار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې د نوی خونیس کال د پیلې دوه غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د خونیس بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لونې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال رډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
یو تنخون کې نقیب رسول کلیوال ویل
لکه څه ډول چې زموږ ورونه زموږ ماشومان هلاکان البته هغه ډېر خوشحاله سره مکتب ته سید خپل راتلونکي هیلو امیدونه تر لاسه کول لپاره داسې د غیر سره څنګه کې زموږ خویندې زموږ لوړم دغه د مکتب دروازه ورته خلاص شي دوی لاړ چې کوم دوی هم د دې وطن آینده لري د دې وطن راتلونکي دي دوی باید راتلونکي ډاکټر وي دوی باید راتلونکي ښوونکي وي
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي
دولسم ټولګي چې دا یو هدف ټاکونکی ټولګي دی او مې راتلونکي د کانکور ازموینه لرو د ازموینې د تیاری لپاره مونږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤلو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي
بلوری ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښوالو لپاره هڅې پیل کړي دي د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تیر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 15000 پیره اټکل کړی دی چې 15000 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په موخه جذب
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې دې ولایت په 209 خوانیزو نهادونو کې څه د پاسه درې لکه شپږ شپېته زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15 زره تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي
پرلپسې کال دی چې په افغانستان کې لرغوني او کلتوري جشن یعنی نوروز پر رسمي ډول لمانځل کېږي طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه هم د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ یاد نوروز ورځ ده دا چې نوروز اوسنی رنگونه څه ډول دی او خلک څنګه لمانځي اسد الله الدین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي
بیا کی بریم بن مزا مولا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي خو اوس یو راستر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوي کال پر ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د معمول په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سچې د ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت لر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو له خوا د لمانځلو مخنه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تطو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدل ته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنغونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لته لاره بندو موټر به د نن شار ته نه راپېښول کېدل خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اغانو یو وخت اما اوس نوروز په کسا کې سوبنه سوالا کې سو بیا دې خبره باندې چا باندې نیوی جامې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو هڅه په نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول اما اوس چې دا شرایط راغله هیڅ سخت سوي دا او دا علت ظرف د اقتصاد دا او بل نور امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه باندې کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یو وزنای لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورس تفریح تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نهسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي. خوای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادین له رخص چکر ته نسو تللای ګرځیدلای نسو په نور کلونو موږ ډیره اماده کې نه کار لپاره نیول چکر ته وتلو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو سناسه اماده کې نه ولید د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص اماده کې موږ نسو نیولای فیلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک خو ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سشکې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خپل لرسم نور کلو کې مزه تکللم نو سشکل لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناسو دا ډیر په وجه سره ناسم خسکو ناظم سړی دې تنګی راځي نو په میله میرا ده چې لاس د کندهار خواته
د نوروز لمنځلو سره په خواز بنانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اوریده او ګډا او اتنونه کوي. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د برخې د ازادي راډیو د ازادي میل ما ځانګړي پروګرام مه هروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د افغانستان او پاکستان ترمنز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمه و نن جمعه پرانیستل شي د ځایي چارواکو په وینا نه ده پرانیستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی د ازادي راډیو ته ویلي چې د جمعې ورځ یعنې نن به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو له امله دغه لار نن هم تړلې پاتې ده. په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نیټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل خو د نوروز رسمي مراسم بیا هم لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په لاند راتلونکو کې به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک کړي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پاتې رسیدو خبرې سمې روانې دي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانونه د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې تړون لپاره هڅې ډېرې ښې پر مخ ځي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وايي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لار خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیان له مخې دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کالو.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دیورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو د سې کنوانسیون دی چې د غي په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د خزو او د نجونو په مقابل کې وي د غي د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب راسي نو د غي په اساس او د غي په لانا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبانو حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دا ورکه هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کوي او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخه د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخه طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی، بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یو والی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه بحثونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه نه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي، یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې ان
شاء الله. مننه تاسو له هڅې نه. آزادي رادیو.
Allah, 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 All Or will I go? Or will I go? And that's not tomorrow.